السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. دلته په پراګ کې د سحر 8 بجې دي. زاینی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم له ما سره وي. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا، د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره، د دې ترڅنګ تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زم همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي لویدیځې نړۍ د هغوی د قربانیو احترام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د ډالرو د قاچاق د مخنیوي هڅه کوي. امریکا وایي اګست میاشت کې د کابل ډرون برید غمجنه تیروتنه وه، خو څوک به مسؤول ونه ګڼل شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي لویدیځې نړۍ د ترهګرۍ ضد په جنگ کې د پاکستان د قربانیو سمه قدردانی نه ده کړې. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د مارګلا 2021 بحث پرانیستونکي وینا کې ویل، د افغانستان په جګړه کې د هغه هیواد تر ټولو لوی تاوان ګڼلی، ځکه د امریکا سره په اتحاد کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې له 30,000 زیات ځاني تلفات یې ورکړي، میلیونونه خلک یې بې کوره شوي او د 100 میلیارد ډالرو په اندازه یې اقتصاد ته تاوان رسېدلی. وزیر اعظم عمران خان زیات تکړه په دې لاره کې د هغوی غاړې ته هم تشه یا خلا موجوده وه، ځکه چې هغوی نه دي توانېدلي چې خپل دریځ په مؤثره توګه نړۍ ته وړاندې کړي. بل پلو، د افغانستان د تېر حکومت مشرانو او د امریکي او شمیر چارواکو پر پاکستان تل نیوکې کړي چې ترهګرۍ پر ضد سمه همکاري نه ده کړې. د خیبر پختونخوا نه څلور کاندیدان د سینټ د خالی شوی سیټ لپاره په میدان کې دي. د انتخاباتو د کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد وایي تر پرونه هیڅ یو نوماند خپل د نامزدګۍ کاغذونه واپس نه دي اخیستي، او د شوکت ترین د نوماندۍ خلاف اپیلونه هم خارج شوي، نو ځکه مقابله به د څلورو کاندیدانو په منځ کې وي. د دسمبر په 16 نیټه به د پاکستان تحریک انصاف د شوکت ترین، د جمعیت علما اسلام فی د ظاهر شاه، د پاکستان پیپلز ګوند د محمد سعید او د عوامي نېشنل ګوند د شوکت جمال امیرزاده ترمنځ مقابله وي. د سینټ د چوکۍ د تحریک انصاف د سینیټر ایوب افریدی د استعفا له وجې خالی شوی و. پرون په کوټه کې ځوانو ډاکټرانو مظاهره وکړه. دوی په کوټه کې د لاریون پر مهال شعارونه ورکول او د خپلو نیول شو ملګرو د خلاصون غوښتنه هم کوله. وروسته چې لاریونوالو غوښتل د وزیر الله کور خوا ته لاړ شي، پولیسو یې مخه ونیوله. د کوټې پولیسو د نومبر په 28 19 کسان له پرلت پر مهال نیول، چې 15 پکې ډاکټران او 4 نور طبي پرسونل یا پیرامیډیکس ول. وروسته عدالت ټول نیول شوي کسان جیل ته ولېږل. پرون د کوټې مرستیال کمشنر محمد زهیب ویل د ځوانو ډاکټرانو لخوا د لاریون ویستل د عدالت د پریکړې پر ضد اقدام. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټول عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ په ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیګا ناوخته د وزیرانو شورا پریکړې په اړه مشال لډیو ته وویل،
د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچل او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نور عواملو په برخه کې چې د افغاني ثبات ګواښي، پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل.
پرون د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د ریکارډ تر کچول وې، د یو ډالر ان 125 افغانیو ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل هیڅ یو پوځي تن به په کابل کې د ترسره شوي ډرون برید مسؤول نه ګڼل کیږي. په هغه برید کې 10 افغان ملکي کسان وژل شوي چې وو پکې ماشومانو. دا حمله چې د اګست په 9 نیټه ترسره شوې وه، په اړه تیره میاشت امریکې د هوایي ځواک انسپکټر جنرل په څېړنه کې ویل شوي وو چې دا یوه غمجنه تیروتنه وه، او د طالبانو لخوا د افغانستان له نیول کېدو وروسته د امریکا په مشرۍ کې د لسګونو زرو کسانو د ویستلو د پروسې پر مهال ترسره شوې ده. خو څېړنه وایي دا برید د قانونه د سرغړونې په ترڅ کې نه، بلکې د جرایوي تیروتنې له وجې مخې ته راغلی دی. د پینټاګون ویان جان کیربي خبریالانو ته ویل، د یادې پیښې په اړه جګپوړو قوماندانانو د دفاع وزیر لوید اشټن ته یو شمېر سپارښتنې هم کړې دي چې په یوه کې همدانه دي ویل شوي چې د کوم مشخص کس خلاف باید احتسابي اقدامات وشي. دا تر دې ګړې د مشالډیو خبرونه.
خبرونه د نجیب عامر نه اوریدل. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به واره د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګری سي جنگ کې قرباني ورکړې دي خو بیا پم تنقیدونه کیږي. د دریو قبایلی ضلعو په ګډون د خیبر پښتونخوا په 1900 ضلعو کې د دسمبر په 19 بلدیاتی ټاکنې کیږي. دا چې په قبایلو کې کاندیدانې د مهم پر مهال سه مشکلات لري. د مومندو یو کاندیدا وایي
برون می ماشوم هم را جړې یو دی مې غې په غې ګرځاو نو ار څه برا ته ویلې مړ دا اوټ خو دومره ضروري دی ماشوم بچی ته یو ګور دا ته جړې او سنې چې دا بیمار شي مل بس الله پاک نه به خیر غوړو چې موږ را پانو سو او تاسو غو نه کې کور کې نو مل څوک برا پښ
د میرامشاه بازار دکانداران له حکومت د خپل دکانونو معاوضه غواړي.
زربازر شي چکیم نقصان شوای او هغه پیسې په څو اورا باندې ریلیز ولې څو اورا وخستل شوې دی ډېر کا سن پوت شوې دي چې دا دویم کول د جګه پیسې باندې
او د سوات ولسوالۍ حکومت دی له چارباغا تر کلام پوری پلونه بیا جوړ کړي.
دا پل خو جو سیب دا د جنگونو د وخت او حالات چې کوم خراب ده هغه وخت نه خراب ده دولسم کال لري او بل دا وجه دا چې دته په مخه دا سټیل دا ټوکړي دا پترې ماتيږي او دی وته بدلی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای غربي نړۍ د اغه هیواد د اغه قربانی او درناوي نه دی کړی چې راتراګره پر ضد جنگ پر مهال یې ورکړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو غونډې ته وویل چې پاکستان ته ځاني او مالی نقصانات رسیدلي خو نړۍ په بیا هم انتقادونه کوي. هغه دا هم وویل چې په دې کې د هغې خپلې غلطۍ هم شاملې دي ځکه چې په څومره بخنه غواړم ځکه چې په موثره ډول یې نړۍ ته خپل دریس نه دی وړاندې کړی. په دې اړه تفصیل طاهر خان راکوي.
دلته په اسلام آباد کې د حکومت یو اداره ده د سیرنې چې هغه یو ډایلاګ کوي یو مذاکره کوي د مارګل احمد د وزیر اعظم د پاکستان د دغه وینا بنیادی هغه ټکي چې موضوع چې هغه هم دغه و چې د پاکستان رول د افغانستان په سوله کې سیاسي حل کې چې ګو زیاده د امریکا سره امریکا په مشرۍ کې ترګره جنگ په دې کې هم دوی چې پاکستان اتیا زر خلک هغه وجلی شوی دی د سل عرب ډالر څخه زیات پاکستان مالی تاوان شوی دی په میلیونونو خلک بیا عدل د چکه اپریشنونه شروع دا غیر عمل هغه به کور شو لیکن دی و چې د دې باوجود د پاکستان دغه قربانی چې د ورته وویل هغه ته اهمیت نه دی ورکړی شوی الټا دی دا وی چې پاکستان باندې الزاماتو تورونو خو د یو دغه علت دا بیان کړ چې پاکستان د سي دلته ادارې نه وي د سي سيرنيز مرکزونه نه وو چې هغه بیا دغه رنګ دفاع کړي و د پاکستان دغه رول نه دغه کردار نه او دنیا په دې باندې خبر کړي و نو د یو خدغه ګیله کوله د مغربي هیوادونو بیا د مغربي میډیا نه هم چې دی پاکستان باندې تورنو بیا خپل ځانو مسولیت خپل ادارې هم چې کوم دلته اسلام آباد یا پاکستان دي چې هغه خپل موقف بیا صحیح دنیا ته توزی او تشریح نه وکړي. بیا د خبر دا وکړه چې په افغانستان کې اوس کوم حالت چې پاکستان غواړي چې امریکا سره خو کوي اړیکې او تعلقات او رابطې او ساتي په افغانستان کې امن ثبات او د معاشي اقتصادي پرمختیا ترکه لپاره قومي رابطې دي. لیکن امریکا او پاکستان تعلقات زمانه زدار چې دا وخت ډیر ساړه دي او ډیر خراب دي. پاکستان ګلمنو چې د امریکا نوی حکومت نوی ولسمشر عمران خان سره ټلیفوني رابطه نه کړي د سوره جوړان دي اوس سنټران راغلي د امریکا او دلته عمران خان سره ملګری نور مشران سره ملګری او دلته ځنې خلکو بیا دایو چې کیدی شي دا یو آغاز وي د اړیکو خو کېدو یا د رابطو بهرحال داسې ډېر زیات لوی پرمختګ ولا اوس نه وینم چې اړیکو کې تعلقات د پاکستان او د امریکا یو سم زما خیال چې تعلقات د فشار لاندې ځکه دي چې سوره جوړان د پاکستان اعلان وکړ چې د امریکا لخوا په ډیموکراسۍ په موضوع کې کوم یو کانفرنس دی آنلاین هغه پاکستان ګډون نه
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورزو د خبرونه یو بل رپورت طرف ته د بلوچستان په مرکز کویټه کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادی لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی تیر ورځ په کویټه کې یو احتجاجي لاریون هم کړی وو. د لاریون برخوالو د وزیر اعلی د ودانۍ په لور د تګ هڅه کوله خو پولیسو یې مخنیوي وکړ چې لامل یې د پولیسو د مظاهراتیانو ترمنځ تاوتریخوالی هم شوی دی. دا احتجاج کوونکي د نیول شوو ډاکټرانو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د یوب ترین په ریپورت کې اورو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې د نیول شوو ډاکټرانو د راخوش کولو او د خپلو غوښتنو په حق کې د دسمبر په 14 نیټه په کوټ ښار کې یو لاریون د سیول هسپتال څخه راوتلی و. د لاریون برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه نیولي او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. د لاریون برخوال چې کله د کوټ وینس کم سړک ته راورسېدل نو هلته د پولیسو لخوا دوی ودرول سول او دوی ته د الله وزیر د ودانۍ په لور د تګ اجازه ورنه کړل سو. پر دې مهال د ځوان ډاکټرانو او انتظامی چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی هم رالی. په دې ترڅ کې نور حال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مرستیال مشر ډاکټر نصیب الله څه په داسې ټکو کې راته بیان کړی.
نن موږ راووتو یو پرامن احتجاجي مظاهره مناوېستله، لیکن پولیس دلته چې په څونه شمیر کې ولاړ دي او څه ټیم چې موږ دا چوک ته رالو، اسسټنټ کمشنر کوئټا بل د نارای تکبیر نارې کولې او پولیس د الله اکبر نارې کولې. خدای نه خواسته داسې معلومې دي لکه چې جلد د انډیا فوج راغلی. نو دا ډیره د شرم خبره ده او دا اسسټنټ کمشنر سبا دا پښتو نه وسی ته ودا شار ودا کمیونټي ته کم پیغام ورکول غواړي. موږ راوتلی یو نن ریډ زون خواته په دې باندې چې حکومت موږ په مذاکراتو کې هیڅ قسم هم سنجیده نه دی. موږ آلریډي او پیډیان یو او انډور سرویسز سبا کاټ یو کچیر ګورنمنت موږ ته لاټی چارج یا یو لاس راوړی یا غریبتاریانی وکلې. نو موږ دا اعلان آلریډي کړی دی چې په ټوټل صبح کې به ایمرجنسی سرویسز بندي، ټوټل پاکستان کې به او پی ډی او انډور سرویسز بای کاټ وي.
د ډاکټرانو خبرداري ورکړي چې ترسو په جیل کې بند ډاکټر نیوی را خوش سوی تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي. په دې اړه به غوښ سو د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې وایو بلغړی ډاکټر محمود کیبزی ته
په هسپتال کې سیوای ټروما سنټر چې لړ سہولیات ستا په دانور هسپتال کې سیټی سکین ماشینې له څلور پنځو میاشتو زخه خراب دي، ایم آر آی ماشین نسته، په یو وارد کې یو دوا یو شی نسته، مریضان غریبان خلک راسي مجبورن پرایویټ ته لاړ سي، یو سہولیات نسته. په ټروما سنټر کی هم خالی لمر سره 15 بیډ دی، په حق کی اسیریس مریضان یو څو وخت داخل سی، لدا بعد موږ مجبورا نانو ایمرجنسی چرایي هغه داخلو. نو دا مریض موږ کور ته واستو، دا مریض غریب بیا د اکسیجن سلندر نه لري، چونکه موږ نور ایمرجنسی اکومډیټ کو لدا وږي د بیډ فقدان دی، د دوايات فقدان دی، دا حکومت هیڅ نه کوي.
پلپلو ته د کوټه د انتظامی چارواکو لخوا ویل سوی دی چې حکومت به وهی چاته په شار کې د ګډوډۍ رامسکو لو اجازه ورنکړي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټ مرستيال کمشنر محمد زویب اوویل
تو مې اسلی انکو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی بنتی ہے ایک طرح سے، باقی ان کا جو اپنا کنڈکٹ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ
ڈاکٹران چکم لاریون رائستہ لی دی ہاگر نہ ہے واجدائی کورٹ دا پریکٹی پزر دی، بلکہ دو دوی دا لوز ہم خلاف کار دی. نو دوی تا پکار دی چی دا سی حرکت و نکری چلا عمل ہے وہ لست زیان و رسی جی پا دی آڑا و دوی تا پوار وار خواست سوی دی چی دوی دی خپل احتجاج ختم کری زکه چی حکومتی و کمیٹی جوڑا کرده دا کم چی دو دوی سر پا خبر و بخت دا او غواړي چې ژر تر ژره د دوی پر غوښتنو باندې عمل وکړي. دغه ډول د څو ساعت وروسته ځوان ډاکټران دغه ځای څخه پورته سول او په کوټ ښار کې لارین وکړي او د ښار د غټو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته بیرته وسیول هسپتال ته ولاړو، چیرې چې دوی په خپل احتجاجي کیمپ کې نن هم ناست دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د نومبر د میاشتې په 8 نیټه د کوټ پولیسو د ریډ زون څخه 19 کسان هغه وخت ونیول کله چې دوی د حکومت په ضد هلته د یوې اونۍ راهیسې پرلت پیل کړی وو. په نیول شوو کې 15 ډاکټران او 4 پیرامیډیکس سټاف شامل دي. وروسته د کوټ یو ځایي عدالت دغه نیول شوي ډاکټران د سزا په توګه و جیل ته لېږدولې دي. دغه وروسته د ځوان ډاکټران لخوا نه یوازې د کوټ په سرکاري هسپتالیو کې د تیرو 18 ورځو راهیسې او پی ډیز بندې دي، بلکې دوی غوښتنه لري چې د نیول شوو ډاکټرانو په ضد مقدمه هم بیرته حکومت واخلي. خو د حکومت له لورې تر دم ګړې پورې و دغه غوښتنې ته غاړه نه ده ایښودل شوې.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن وای د سینټ د څوکې لپاره د سلورو امیدوارانو نمونه نهایي شوه دي. د یاد کمیشن ویاند وای تر پرونه ایس یو کاندید خپل کاغذونه واپس نه دی اغستي. د ذکر دسمبر په شلمه نیټه به د تحریک انصاف د شوکت ترین، د جمعیت العلماء اسلام فی د ظاهر شاه، د پاکستان پیپلز پارټی د محمد سعید او د عوامي نېشنل ګوند د شوکت جمال امیرزاده ترمنځ مقابله وي. د سینټ د څوکې د تحریک انصاف د یو غړي ایوب افریدی د استعفا له وجې خالی شوی و. تفصیل غلام غوث راکوي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د دسمبر 14 د ټاکلي نیټې پورې هیڅ یو کاندید د انتخاباتو نه په شا کېدلو لپاره خپل کاغذونه واپس نه دي اغیستلي او د شوکت ترین په ضد داخل شوي اپیلونه هم خارج شوي دي. نو په دې وجه د دسمبر په شلمه به په پختونخوا اسمبلی کې د سینټ د یو څوکۍ لپاره د سلورو کاندیدانو ترمنځ مقابله وي.
او دا انتخاب چې دی نو دا چونکې د یو دلته نشست خالي شو د سینټ او سینیټر د استفاده وجنه او په شلم تاریخ باندې به دا انتخابات انشاءالله کیږي. په دې ډول موجوده وخت کې سره سلور کینډیډیټس په مخابره کې یو میدان.
خیبر پختونخوا نه د سینټ دا یو څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف د سینیټر ایوب افریدی د استعفا ورکول وروسته خالی شوې ده. د ټاکنو د کمیشن د حتمی کاندیدانو د نومونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ شوکت ترین، د جمعیت علماء اسلام په لخوا ظاهر شاه، د پاکستان پیپلز ګوند لخوا محمد سعید او د عوامي نېشنل ګوند شوکت جمال میرزاده سلور هغه کاندیدان دي چې الیکشن کمیشن یې د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي دي. خو د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام په د کاندیدانو لخوا تر دې وړاندې په شوکت ترین باندې په الیکشن کمیشن کې اعتراضونه داخل کړي شوی وو چې پکې ویلې شوی وو چې شوکت ترین په اصل کې د خیبر پختونخوا اوسیدونکي نه دي او په دې وجه دي د ټاکنو کمیشن د هغه د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وایي.
دوی ګوره یو سړی د کراچۍ نه راواغېسته او هغې په مردان کې رجسټر کو او دا د هغه اصولو نه خلاف ورزي وکړه چې کوم مسلمانی سنټ جوړ شوی و ول چې دې سړي خو د خیبر پختونخوا سره تعلق نشته.
خو د شوکت ترین وکیل په الیکشن ټریبیونل کې د هغه په دفاع کولو سره ویلي وو چې د نومبر په یو کم دیرشمه نیټه د سینټ د زمینی انتخاباتو د شیډیول اعلانولو نه وړاندې د شوکت ترین ووټ په مردان ضلع کې درج شوی وو او د هغه سخرګنۍ هم د مردان ضلع سره تعلق لري او د ټاکنو د شیډیول د اعلانولو نه وړاندې د اکتوبر په 18 نیټه شوکت ترین ته د مردان د اوسیدلو په پته نوې شناختی کارت جاری شوی وو. د الیکشن کمیشن عدالت ته د دې معلوماتو ورکول وروسته د ټاکنو کمیشن د شوکت ترین په ضد داخل شوی اپیلونه په دې وجه خارج کړي وو چې شوکت ترین د نامزدګۍ د کاغذونو په داخلولو کې د الیکشن کمیشن د قوانینو او حدودو نه هیڅ رقم سرغړونه نه ده کړې. روان کال د مارچ په میاشت کې هم د سینټ په عامو انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د خزانې لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د سینیټر جوړولو هڅه کړې وه. خو هغه وخت د حفیظ شیخ نه د قومي اسمبلی د سینیټ څوکۍ د پاکستان پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی ګټلې وه.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې 8 سیاسي ګوندونه رجسټرډ کړي دي. لدې سره به په ملک کې د ټولو سیاسي ګوندونو شمیره 1530 ته ورسیږي. خو له دومره ډیرو ګوندونو په منځ کې یوازې 14 ګوندونه زیات فعال دي او په پارلیمان کې غړي لري. شنن کې وایي ک په پاکستان کې په وار وار مارشل لا الگ الگول شوی نوي نو جمهوریت به وده کړې وي او یو څو ګوندونه به فعال وو خو زیات واک به لرلو. په دې اړه تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې ورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 8 سیاسي ګوندونو رجسټر کې دو سره په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو شمیره 1530 ته ورسیده. د دسمبر په 12 یاد کمیشن په خپل ویب پاڼه د 9 سیاسي ګوندونو په اندراج سره تازه فهرست جاری کړو. د 9 ګوندونو د عوامي تحریک پاکستان محافظ پارټي، قومي عوامي تحریک پاکستان، پاکستان تحریک اتحاد، فرسٹ ڈیموکریٹک فنڈ، پاکستان پیپلز الائنس، پاکستان عام آدمی موومنٹ او د کسان اتحاد په نومونو کمیشن سره رجسٹریشن کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان نږدې شپږ سیاسي ګوندونه په پارلمان کې غړي لري او په تیرو څو لسیزو کې تر څلورو شپږو پورې سیاسي ګوندونو په انتخابي سیاست کې برخه اخیستې ده. خو په انتخاباتي کمیشن کې د سیاسي ګوندونو د رجسٹر کولو د سانګي ډیپټي ډایرکټر خوشحال داده وای چې په انتخابي سیاست کې د برخه اخیستو او یا نه اخیستو نه باوجود د آئین د ولسمې مادې لمخه سیاسي ګوند جوړول د هر پاکستانی بنیادی انساني حق دی. دته په خبره هر پاکستانی وګړي چې مطلوبه لوازمات ولري سیاسي ګوند جوړولای شي.
او د پر پروسیجر چې کوم قانون کې ورګړیدوم په الیکشن ایکټ 2017 کې چې هغه باقاعده یو ریکوست پکې الیکشن کمیشن ته خپل یو مجلس عام یو 2000 کسانو یو لیست په ریته خپل اپلیکیشن سره سبمټ کړي او خپل اکاؤنٹ یو ډیټیل باور کړي او باقاعده چارټر اکاؤنٹنټ نو باقاعده د سرټیفیکیشن کړي او 2 لاکھ روپیې او نان ریفنڈیبل فیس چې د الیکشن کمیشن ته سبمټ کړي او پورا خپل د آئین یو کاپی ده د منشور یو کاپی ده په هغه آئین کې د هغې د الیکشن د پروسیس د پروسیجر یو طریقې کار به ورکړي کوم دا ریکوائرمنٹ چې دی د دې ایکټ په هغې نه پس بیا دا ډاکومنٹس الیکشن کمیشن ایگزامین کوي او د هغې په بنیاد باندې آ پارٹی ان لیس کی او هغې ته یو سمبل لیس پر دی ریکویسٹ
د سیاسی ګوندونو او جمهوریت کتاب لیکوال ډاکټر جارج لانزارو لیکي چې په نړۍ کې د 19مې پیړۍ پر مهال د درو مقصدونو لکه طاقت، ازادي او جمهوری اقدارو د پیاوړتیا په موخه په تواتر سره د سیاسی ګوندونو جوړېدل پیل شول او دا اهداف په پارلماني او انتخابي سیاست کې د برخې اخیستو لمخه ترلاسه کیدای شي. په پیښور پوهنتون کې د پاکستان سټڈی سنټر چیئرمین پروفیسر فخر الاسلام بیا په دې اند چې د غربي نړۍ د سیاسي جغرافیې نه ثابتېږي چې د لګو سیاسي ګوندونو شتون د جمهوری ادارو په پیاوړتیا تمامېږي.
حکومت وګورو چې د دنیا کوم ملکونو کې جمهوریت کامیاب دی او په ترقی دی نو هلته کې د ګوندونو تعداد کم دی، لکه په امریکا کې، په برتانیا کې او داسې په کینیډا کې هم، په جرمنی کې هم چرته چې جمهوریتونه مستحکم او کلک او مضبوط دي هلته د ګوندونو تعداد کم دی. نو که مونږ هم اغواړو نو مونږ په پاکستان کې که جمهوری ادارې مضبوط شي نو په خپل باندې بعد دا تعداد راکم شي.
خود تحریک درویشان پاکستان نوی سیاسی گند مشر صلاح الدین مشال ریڈیو سره په خبرو کې د گند جوړولو بنیادی مقصد د جمهوری ادارو پیاوړتیا نه بلکې په هغه هیواد کې د درغلۍ خاتمه یاد کړه.
مونږ دا وایو پاکستان کې وایي چې پاکستان کې کرپشن ختم کو هغه لپاره مونږ چې کوم لای عمل دی ادا دی چې کوم امانتدار کور دي دلته دا پرابلم دی. خو بار امانتدار دی اندار او د کوم کینډیډیټ سی عام مخکې کو
سیاسی شنون کی پدی اندی چې د پیاوړی جمهوریت لپاره په تسلسل سره د جمهوری ادارو فعالیت لازمی دی او کدا تسلسل مات شي نو د ښه حکومتدارۍ هدف نشي ترلاسه کېدای. د غیر دولتي ادارې فافین د اگزیکټیو کونسل غړی نصر الله خان وایي چې له بده مرغه په پاکستان کې د پرله پسې پوځي کودتاګانو له امله سیاسي او جمهوری ادارو وده ونه کړه.
پاکستان کې ډیموکراتیک پروسس نه دی لکول شوی. که ډیموکراتیک پروسس یې لکول شوی وای نو شاید اوس په ملک کې دوه یا درې پارټیانې وای زیاتې زیاتې. دلته مصیبت دا دی چې بار بار مارشل لا وی او دلته هغه ډیموکراتیک پروسس چې الیکشن او بیا حکومتونه او بیا هغه نه دي پرېښول شوی.
د پاکستان سټڈی سنټر مشر پروفیسر فخر اسلام وای چې ګڼګوندیزه سیاسي جغرافیا د جمهوریت ښکلا ده او که د هر فکر او نظری خلک په سیاسي توګه خپلې مفکورې پر مخ وړل پیل کړي نو په ټولنه کې به د تشدد جرړې کمزوري او د مذاکرې دود پیاوړی شي.
د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه بلدیاتی ټاکنې کیږي. دا ټاکنې به په دریو قبایلي ضلعو مومندو، باجوړ او خیبر کې هم وي. د انتخاباتو کمیشن وایي چې په بلدیاتی ټاکنو کې شاوخوا 30,000 کسان برخه اخلي چې پکې 3,000 او 915 خزینه کاندیدانې دي. د قبایلي ضلعو کاندیدانې وایي چې د ټولنیزو بندیزونو، کلتور او د سهولتونو نه لرلو له وجې ورته مهم ګران شوی دی. د دوی په خبره باید کورنۍ او ټولنه ورسره ملاتړ وکړي ځکه چې د خپلې سیمې راتلونکي بدلول غواړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې بلدیاتي ټاکنو ته 3915 کاندیدانې ولاړې دي چې پکې یو شمېر د دریو قبایلي ضلعو هم دي. دا بلدیاتي ټاکنې به د دسمبر په 19 د خیبر، مومند او باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې کیږي. د کمیشن ویاند سهیل احمد د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې بلدیاتي انتخاباتو ته شاوخوا 30,000 کسان ولاړ دي چې پکې د سړیو په مقابله کې د ښځو شمېره ډېره کمه ده.
خیبر پختونخوا کې په 17 ڈسٹرکٹس کی 3905 زنانہ مقابل کی پدی دغه کې اس اخلي په باجوړ قبایلی ضلع کې 224، خیبر کې 111، او ممند کې 155 زنانہ په میدان کې دي. په یو ویلیج کونسل کې د زنانو تعداد د سیټ یو دی، او د نارینو په تعداد عمومي تور باندې په جنرل دری دي، او یو مزدور کسان دی او یو یوت دی. په دې درو واړو باندې زنانہ هم ادریدي شي، خو لکه عمومي تور باندې زنانہ نه ادریږي.
سهیل احمد زیاته کړه چې باید په بلدیاتي ټاکنو کې په هر شورا یا کونسل کې د ښځو د رائے اچونې شرکت کم نه کم 10% وي. په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې کیږي. د دې ضلعو کاندیدانې وایي چې انتخاباتي مهم پر مهال د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې یو شمېر مشکلات لري. د مومندو په درېمه کلیواله شورا یا ویلیج کونسل کې د عوامي نېشنل ګوند کاندیدا دنیا بیبي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو پرتله په قبایلی ضلعو کې د ترانسپورټ ستونزې زیاتې وي، او زیاتره خلک اوس هم په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ښه نه ګڼي چې له وجې دوی ته مهم ګران شوی دی. دا دنیا بیبین گور رابیا شانواس بیا د مومندو ویلیج کونسل دوانا ټاکنو ته ولاړه ده. هغه آزاد امیدوار ده او هیله مند ده چې دا ټاکنې به د سیمې د ښځو ژوند بدل کړي. نوموړی زیاته کړه،
مې چې کوڅه په کوڅه ګرځو، پرون مې ماشوم هومره جوړلې وو چې یو کور کې مې واچاو، یو څو نور کورونه مې کتل، لږ لرې تلاړه مازو د ځان هم دومره جوړلې وو. بیا مې غېږ په غېږ ګرځو، نو هر چا به راته ویلې مړې دا اوټ خو دومره ضروري دی، دی ماشوم بچي ته دې وګوره، دا درته جوړې او سنې چې دا بیمار شي. مل بس الله پاک نه به خیر غوړي چې موږ را پانوسو، او ستاسو غونډه کې کور کې نو مل څوک به را پاسي. مل بس هغه دې پرده خواري وخت ده کوي، په کار هم نه ده چې پردو کې
په قبایلی ضلعو کې ځینې خلک دا شکایت کوي چې زیاتره کاندیدانې د مهم لپاره په خپله له کوره نه وځي، بلکې د کور سړی ورله دا کار کوي. د مومندو د مسلم لیگ نون ګوند غړي او د لومړی کلیوالي شورا کاندیدې سایمه تاج پلار حیران مومند وایي چې خپلې لور ته یې ټول حقونه ورکړي، خو د سیمې د کلتور له وجې د مهم لپاره لرې ځای ته نشي لیږلی، او دوی ورله په خپله مهم کوي.
اوس په دې اوس موجوده حالاتو کې مقامي رسم و رواج دا زموږ کا د زنانه او تا د کور نه راوتلو کې ډېر مشکل دی. نو اوس هم زما لور چې ده، او د هغې سره زما خور ده، هغه اوسه یو ځي، او دا کوم نږدې کلي چې دي، کوم ټکي زمونږ پېژندګري ده او یا رښتې دي، په کې هغې کې کمپین کوي. نورې لرې علاقې چې دي، زه تقریبا اوس د خپل کلي نه 3-4 کیلومیتره او 6 کیلومیتره یو بل یو کلي وه، هغې ته لاړم او په هغې کې دا کمپین ما وکړو. نو هغه دومره لرې ځای پورې زنانه چې کومه دی نه شي تللی، بیا به خلک دلته یو بل پسې خاندي او زنانه په اوټ پسې ګرځي.
له سایمتاج سره مو د خبرو هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. التا د خیبر د 15 ویلیج کونسل نه آزاد کاندیدا اکسا اپریدی وای چې په قبایلی ضلع کې جنکه د شناختی کارت نه لرلو ترڅنګ له تعلیمه محروم دي. نوموړی زیاتوي چې د بلدیاتی ټاکنو اره کاندیدا د ښځو پرمختګ لپاره راوتی ده، او باید کورنۍ او خلک یې ملاتړ وکړي.
تعلیم کی ہے، ما سره هر دن ولار دے، بس نو سر مشکلات نشته او سپورٹ کې می ونه فیملی را سره سپورٹ هم ده.
په خبر پختونخوا کې په خیری زل بلدیاتی انتخابات 2015 کال په مئی کې شوی وو، او د 2019 کال په اگست میاشت کې بلدیاتی ادارو خپل موده پوره کړی و.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب امیر نبلند خبرونه وورو.
وزیر اعظم عمران خان وایي لویدیځ نړۍ د ترهګرۍ ضد په جنگ کې د پاکستان د قربانیو سمه قدردانی نه ده کړې. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د مارګله 2021 په نوم غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل د افغانستان په جګړه کې هیواد تر ټولو لوی تاوان ګڼلی. بل پلو د افغانستان د تیر حکومت مشرانو او د امریکي او شمیر چارواکو پر پاکستان تل نیوکې کړې چې ترهګرۍ پر ضد سمه همکاري نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا نه څلور کاندیدان د سینر د خالی شوي سیټ لپاره په میدان کې دي. د انتخاباتو د کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد وایي تر پرونه هیڅ یو نومان خپل د نامزدګۍ کاغذونه واپس نه دي اخیستي. د دسمبر په 16 نیټه به د پاکستان تحریک انصاف د شوکت ترین د جمعیت علما اسلام فی د ظاهر شاه د پاکستان پیپلز ګوند د محمد سعید او د عوامي نشتل ګوند د شوکت جمال میرزاده ترمنځ مقابله وي. پرون په کوټه کې ځوانانو ډاکټرانو مظاهره وکړه. دوی په کوټه کې د لاریون پر مهال شعارونه ورکول او د خپلو نیول شو ملګرو د خلاصون غوښتنه هم کوله. وروسته چې لاریونوالو غوښتل د وزیر اعلی کور خواته لاړ شي پولیسو یې مخه ونیوله. د کوټې مرستیال کمشنر محمد زهیب وایي د ځوانو ډاکټرانو لخوا د لاریون وستل د عدالت د پریکړې پر ضد اقدام دی. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او د ناشله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. پرون د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ریکارډ تر کچې ولوېد او یو ډالر ان 1.5 افغانیو ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل هیڅ یو پوځي تن به په کابل کې د ترسره شوي ډرون برید مسؤول نه ګڼل کیږي. په هغه برید کې 10 افغان ملکي کسان وژل شو چې وو پکې ماشومانو. دا حمله چې د اگست په 9 نیټه ترسره شوې وه. په اړه 13 میاشت امریکې د هوایي ځواک انسپکټر جنرال په څېړنه کې ویل شوي چې دا یوه غمجنه تېروتنه وه.
لند خبرونه هم د نجیب امیر نواری دل ورسو وسته یو ریپورت طرف ته. د افغانستان د خبریالانو ټولنې وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه پورې له 2000 زیات خبریالانی بې روزګاره شوی دي او ډیری هیواد پرې خودو ته اړ شوی. طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو او واقعي واغسته. دوی په ډرامو او فلمونو کې هم د ښځو په راسرګندېدو بندیز لګولې او ښځینه خبریالانو ته خاص شرطونه ایښي دي. بې روزګاره شوی خبریالانی وای طالبان په دې توګه له بشري کونو سرغړونه کوي. د طالبان حکومت بیا په بیا بیا ویلي چې ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي خو د دې چوکاټ ډیر وضاحت یې نه دی کړی. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانی ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنۍ په برخه کې درلودلې خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډیر زیات زیانمن شوې. زمونږ ډیره خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتې او له ډیرو ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخه له نارینه خبریالانو سره اوګه پوګه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بل هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې له عمل شول چې د خپل دند له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لاس کالی پر رسنیو کې کار کړی په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتک سره له رسنیز فعالیت بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د ښځینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدلی شي.
ښځینه خبریالان چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه په سیمه ییزه او نړیواله کچه یې لوی لاسته راوړنې هم درلودې اوس مهال څناڅه 400 خزینه خبريالانی په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د طالبانو د حکومت لوري د محدودیتونو پراتلو سره د دوی رسنیز فعالیت لستونځو سره مخ دی. د غراز در رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبريالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې لرامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز غړي ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنی او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت لستونزو او کړاوونو ډک بولی.
یک نگرانی وجود داره، بله، بر کسایی که در کابل یا در
دوارو پاره اندیښنه شته، هم د هغو کسانو پاره چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاره چې له افغانستان وتلی. یو شمیر هغه خسی چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو پاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه
ورکړي.
د آزادو خبريالانو حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبريالانو خپل دندې لاسه ورکړي او ډیری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبريالانو حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکړه پرسنیو کې د خزینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې خځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محروم نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
د مشال ویډیو د سه شنبې یا نهي ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 19 بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروي
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاوکم 4 بجو
د کرخه په غاړه
په 4 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې ورسو د خبرونه یو بل ریپورت طرف ته. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي انتخاباتي کمیشن د یوازې د واکمن ګوند د فندونو پلټنه نه کوي، بلکې د نورو لویو سیاسي ګوندونو مالی پانګو څېړنه هم وکړي. نوموړي د پاکستان پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون په ځانګړي ډول یادونه وکړه. فواد چودري تېرې ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل انتخاباتي کمیشن د ټولو سیاسي ګوندونو مذهبي ډلو فنډونه په ډاګه کړي. بل پلو د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشران وایي هغوی هر وخت تیار دي چې د پارټي د مالی پنګو حساب یې وشي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزي په رپورټ کې اورو.
د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري ویلي الیکشن کمیشن باید د پاکستان تحریک انصاف په شمول د غټو دریو سیاسي ګوندونو د فنډونو جانچ پړتال وکړي، نه چې یوازې د حکمران ګوند. دغه فنډونه هغه دي کوم چې فارن فنډینګ، معنی هغه روپۍ چې یو چاته یا کوم تنظیم ته یا کوم سیاسي ډلې ته او یا بیا کوم مذهبي ډلې ته د چندو په شکل کې د بهر هیوادونو نه ورلېږل شوی وي. د دسمبر په 12 په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په دوران فواد چودري دا هم ویل هر هغه سیاسي ګوند او یا مذهبي ډله چې د الیکشن کمیشن سره رجسټر وي د فنډونو تحقیقات یې وشي، خو تر ټولو اول دي د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو تحقیقات وشي. تحقیقات معنی ودی کتل شي دوی ته له بهر 4 روپۍ ورلېږلي، د کوم هیواد ورغلي، د څه مقصد د پاره ورلېږلي شوی او په کوم ځای کې خرڅ کړی دي.
تحریک انصاف سمیت تمام سیاسي جماعت
دی وايي د تحریک انصاف په شمول د ټولو سیاسي ګوندونو فنډونه د عوامو ته څرګندوي. پاکستان کې خو به جمهوریت هله وده وکړي کله چې د سیاسي ډلو د فنډونو نظام ښکاروي. دلته موږ ګورو چې ډېر سخت درې ډلې هم د الیکشن کمیشن سره رجسټر دي او د هغوی د فنډونو سرچینې نه څرګند دي. نو دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده.
تشویشناک بات ہے.
دا میڈیا دا رپورٹونو سر سم دا فارن فنڈنگ پا والا دا تحریک انصاف گونی و پخوانی مشر اکبر بابر کمیشن تا درخواست ور کڑیو. یاد گون تا دا بہر حیوادونو نا دا پارٹی فنڈ پنم دیر روپی ور لے گلے شوی چپا کی پا نا قانون نڈول ہم دا روپی ور لے گلے شوی او نمولی دا پلٹنو کولو او بیا دا روپی پا کمو زیونو کی خرد شوی اوختنے پا کی کڑیو. نوموړي د دغه پیسو جمع کولو او خرڅولو حساب د 2014 کال راهسې غوښتل. په کمیشن کې دغه درخواست موجود و چې د تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد های کورټ کې په اکتوبر 2015 کې درخواست جمع کړی شو او وی ویل کمیشن د دغه شان فنډونو تحقیقات نشي کولی. عدالت په فروری 2019 کې هم دغه مقدمه واپس کمیشن ته لیږلې و. ورته ویلي دوی دې په خپل اختیار باندې نظر ثانی وکړي. په فروری 2019 کې کمیشن دغه مقدمه یو وار بیا شروع کړه، خو تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د کمیشن په خلاف په مئی 2019 کې اسلام آباد های کورټ ته لاړ او وی غوښتل باید دغه پلټنې ودروي. تر دغه وروسته عدالت د تحریک انصاف ګوند دغه درخواست خارج کړ. وی ویل کمیشن سره د هغه ډلو چې دوی سره رجسټر دي د فنډونو د تحقیقاتو اختیار ورسره شته. هم د دغه سره سم د تحریک انصاف ګوند لخوا کمیشن ته دا درخواست هم ورکړی شو. کمیشن د مسلم لیگ نواز ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو تحقیقات هم وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سره تړاو لرونکي او د ګوند صوبای ترجمان د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی مشال رډیو ته د دسمبر په 14 وویل دوی په خپل هم غواړي چې د ټولو سیاسي او رجسټر ډلو د فنډونو حساب دی وشي.
دا اوس نمبره چې کوم نو اکاونټ دي چې پاره کې بهر نه پیسې راغلي چې پاره کې انډیا شامل ده او پاره کې اسرائیل هم شامل ده. نو تحریک انصاف پر دې جواب څنګه ورکړي؟
د وفاقي وزیر فواد چودر سره په دغه کانفرنس کې وزیر مملکت فاروق حبیب هم ناست و. دوی ځینې داسې معلومات هم د میډیا سره شریک کړل چې پکې دوی دعوه وکړه چې مسلم لیگ نواز ډلې او پیپلز ګوند ته وړاندې وختونو کې فنډونه ورغلي او وی غوښتل تحقیقات دی وشي. دوی ول دوی به ځکه هم په دغه مقدمه او یا درخواست باندې عمل کولو وینا کوي چې د دوی ګوند د دواړو یاد شوو ګوندونو په ضد مقدمه کې مودی دی. د پاکستان پیپلز ګوند په ټکټ د سینټ غړي بهرمن تنګي مشال رډیو ته د سمر په 14 اول هر کله که د فارن فنډینګ کیس تحقیقات وشو او خبره د قانون په مطابق روانه شوه موجوده حکومت به ختم شي.
د دې شپږو وو کالونه سٹے باندې روان دي د دین تختی هغه پبلک کول لغواړي. نو موږ هغه تداوی چې راشه لاول کینه تاسو پیسې دیو شي. پاکستان پیپلز پارټي هر وخت احتساب ته تیار
ده. پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند بیا بیا غوښتنه کړې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف ګوند فنډونو پلټنې وکړي او دغه غوښتنه لا هم دوام لري. خو تحریک انصاف ګوند وایي د فنډونو پلټنې دي د ټولو سیاسي ډلو وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
د میرامشاه بازار تاجرانو پرون مظاهره کړې. دوی د خپلو دوکانونو موازه له حکومت غوښته. د هغې دوکانونه او د میرامشاه بازار څو کاله وړاندې د عملیاتو پر مهال روان شوي وو. حکومت د هغو ړنګو دوکانونو د موازه اعلانونه وخت په وخت کړي، خو یو شمېر دوکانداران وایي تر اوسه پیسې نه دي ترلاسه کړي. دوکانداران دا هم وایي که موازه ورنکړل شوه نو لویې لارې به بندې کړي. د سیمې یو چارواکي بیا مشال ریډیو ته ویلي د دې مسئلې د هوارې لپاره هڅه کوي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د میرامشاه بازار تاجرانو، مارکیټونو مالکانو د پریس کلب مخې ته د تاوانونو معاوضو نه ورکولو ضد لاریون وکړ. حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د تاوانونو معاوضو اووه اربه چې ورته تیر کال جاري شوې چیکونه دې ورکړي چې د دوی په وینا حکومت یې سر کړي. دوی وایي حکومت انتظامی خپله د دوی د توانونو شمیر 21 اربه روپۍ لګولی وو چې بیا یې ورته 1 اربه روپۍ جاري کړې. په هغې باندې هم بیا انتظامی حکومت جی آی ټی مقرره کړه. کم دوکانداران تاجران دوی چې په خپله تصدیق کړي ول نو دوی په های کورټ کې ریټ وکړ چې های کورټ د دوی په حق کې فیصله کړې. خو اوس چیف سیکرټری صوبایي حکومت بیا په سپریم کورټ کې هغه فیصله چیلنج کوي. د میرامشاه تاجرانو یو مشر حاجی میر سادات وایي
مش په دربه عذاب شي کیم وړام شي کیم تکلیف کیم نقصانات مش تا ورسېدل اچ نه پټه نه ټول دنیا ته پاته دو پر ملک نه مشتاری پي روغله هغه مشتا زنا ریلیز شوه د نه پته شوه چې ظالمانه جاي ټیم مشتا مقرره کړه چای کوټ ته لوړی چای کوټ مشتا فیصله روکړه. ایس بي ته بیا جنگوي بیا د کیسه ته پور دې کوي دای ویاجي مش پر کوټ تدریمي دې خلاف مشر وتلې نن خو نه دا پہلا سار دا آخری بھی میر داست احتجاج وی چھ دا ٹرانزیٹ لیا رہے او دا ایسوب کتب دا بے مکمل بانوی فیجان پر تلینا بیوی
نمیرام شاہ تاجرانو یو بلمشر خلیل خانوائی کمی پیسے چراغلے نوچے کونا دے ورکڑی چه تاجران بیر تخپل کاروبار پیل کړي
زربازر شي چکیم نقصان شوای و هغه پیسې پڅه و چې اورا باندې ریلیز ولې چې اورا او خوستل شو دی ډیر کا سن پوت شوی دی چې پیسې ریلیز دی کې سینا په وشول تقریبا اوتنم یاشت یو کیس و چاله د بیا بیا و چاله د داد وایم کول د چاغه پیسې باندې ایس های کورټ دغه ته فیصله ور کړی د میر د خالتا چې تو سره د پیسې تقسیم شي ډی سی دای او د میر د کی پی کی وزیر اعلی دی او وزیر اعظم دی دغه نه میر د ریلیف منیسټر نه و دغه درخواست چې دغه د زر نظر دی خالتا په صحیح طریقہ دا غاویر کو چکینا ویر کو چې دغه خال کې دا مسله حل شي
شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان وای چې د غستون زده سومیشتونه دي متعلقه چارواکو ته ویلي زر سلاره جوړاوي ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میرعلي بازارونه په مکمل توګه لازمه کې سره سم شوي ول چې حکومت بیا د هغې لپاره معاوضې اعلان کړې د میرعلي تاجرانو ته ویشل شوې خو میرام شاه لپاره اووه اربه جاري شوې پیسې په ځنه تاجرانو کې ویشل شوې خو ډیری لا هم پاتې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ منځنۍ صفحه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه لنډې صفحې 2110 15,000 14,500 18,000 کلو هرڅه
د سوات اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې له چارباغه تر کلامه پورې دی په لار ړنګ کړل شوي پلونه بیا ورغوي دا پلونه وسلوال وران کړي وو پوس بیا پارزی توګه جوړ کړل خو اوس بیا ړنګ پراته دي د سیمې خلک وایي د دې لپاره چې له مشکلاتو سره مخ دي الته چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د دغو پلونو د رغونې لپاره پلانونه لري او زر به پی کار شروع کړي تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو
د سوات تحصیل چارباغ علمگنج کې ځای اوسیدونکو علی رحمان چې د سټیلو د سیخانو او تختو نه جوړ شوی پل په غاړه ولاړ دی وایي چې د دوی د کلی مرکزی سړک پل د 1300 کال راسي خراب دی او د ماتېدو خطرې ده
د پل خو جو سیب ده د جنگونو د وخت او حالات چې کوم خراب ده هغه وخت نه ده خراب دی دولسم کال دی او بل دا وجه ده چې دې ته په مخه ده سټیل دا ټوکړي دا پترې ماتېږي او دوی وته بدلی نو حکومت لدا مونږ ته مطالبه ده چې روره بس کوي نور هم سر روډ خراب پرې خللې هم پل خراب ده او دا لوډ وزنی وزنی ټرکونه بيزي نو که یو پکې دغه شو ارتاو شو نو مونږ له جانی نقصان هم راکی او مالی خو جوړ دقه ده په بهر میاش کې دا مونږ په خپل په خاور وډکو ما شومان ته تکلیف در سکول ما شومان دا په لړن ولاړ د غاښکوړه پورې د بلر لري زینو پورې د لړن بني او دا جوړې دي
عالمگنج اوسیدونکو مشر بہادر خان وای چې په دغه پل کوم گاڑی زی رازی ټول کړبیږي کال 2009 دغه پل تباشه او هر کار پر خرچی کیږي خو پوخ پل نه جوړیږي
دا خو تقریبا دا گلگیتا پور دی شام پورې دا روډ دی ډېر خلک په دې زی رازی او تقریبا 60 دا خو پکار دی چې د پورې محمود خان د دې پلونو په باره کې د کوړک دا پورو هغه کیسونه دا تقریبا واته ګاډ پاکې جوړن شو زیاله تقریبا 60-70 لک روپۍ پاکې د خلکو تاوان وشو پکار دا چې دا خوش ولې و چې دا خو جوړ کې کنه وای د صادرو باندې دونه دونه خرچه رااله دا دونه دونه خرچه به صادرو باندې راځي د دې په دې څه په خرچه ونه لګي د دې په دې انټر ول دا خرچه نه لګي چې دا پول به برابر شي د خپلر شي او دلته د خلکو د ډیوټي د دینو خو خدمت شو دا پول خو کولاو پات شي چې هر څه به خپل کولاو سینما نه کته زیات پوسو په پورته دي
د عالمګنج وران پول پرنګ د کلینا 15 کیلومتر لري ګلی باغ کې هم دا سي د وسپنې پول د ماده دو سره مخ ته په موټر کې تلون کې د منګوري پیر اجازه وای چې 1300 کالوراسي دوی دغه پول لوجه د مشکل سره مخ دي
په دې لار باندې زما په هفته کې 2-3 ځله گزارای نه خامخه ودل تدی خلکو تم ډیر زیات مصیبتي او دی عوام تم مصیبتي دی ګړو ول تم ډیر مصیبتي زکه چې دا روډ ډیر زیات تنگ دی او دا پولم ډیر تنگ دی او بل لږ دا مات شویم دی زه په ځای خرابېږي بار بار خرابېږي نو د دې د وجې نه ټرافیک جامي او په ګنټو ګنټو خلک دلتا ولایډي په دې رش کې او مریضانو تم تکلیفي مشهرانو تم تکلیفي
نو د دې د وجینه خلکو ته ډیر زیات ستونزې دي.
د سوات نه د قومي اسمبلی ممبر د وفاقي وزیر مواصلات مراد سعید په منګلور کې د نومبر په 13 نیټه د ولس سره لوس کړو چې د سوات په ټولو خراب پلونو به زر کار شروع شي.
ستاسو د کمواله پلونه دي ټوټل تاسو تقریبا 20 پلونه جوړيږي. هغه 20 پلونه هم ستاسو ذمہواری ما او ان شاء الله پرواره میاشت کې به موږ ټول جوړو.
ولی بلخوا ځای خلک وایي چې د سیمې سیاسي مشران او منتخب نمائندگان د تیرو سو کالو راسې دغه دعوی کوي چې وران او خراب پلونه به جوړ شي، ولې تر دې دمه پرې څه قسمه عملي کار نه دی شروع شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
په کراچۍ کې پرون د اردو ادب د نړیوال فیسټیوال په دریمه او اخیری ورځ د پښتو ژبې د کلتور او ادب په اړه یو بحث شوی. د دې بحث په موقع سیلونکو پوهانو خپل دا غوښتنه تکرار کړې چې د پاکستان حکومت دې په اردو سربیره د پښتو په ګډون ټولې صوبایي ژبې قومي ژبې وګرځوي. د دوی په خبره په دې سره به نورې ژبې هم پرمختګ وکړي او ماشومانو ته به پکې د زده کړو موقع برابرې شي. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په 12 د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. غونډې ته د پېښور نه راغلی مشر میلمه پوهان خادم حسین وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، نو دا ډول پروګرامونه به په کراچۍ کې او په ځانګړي ډول د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي. دوی به پښتو په ادب، تاریخ او سیاست باندې خبر شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل پکار ده چې پښتانه د خپل ادب، تاریخ او سیاست سره د پښتنو په ورپېخو مسلو خبر وي، او دا به بیا هله ممکنه وي چې د پښتنو لپاره غړي معلوماتي غونډې را جوړ شي او باید دوی مطالعه وکړي.
نن دا خبره چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، دې سیشن دا ثابت کړه. دا ښکاري چې په کراچۍ کې هم، په پښتونخوا کې هم او په کابل کې هم د پښتونخوا یا پښتنو سباون ډیر رڼا دی. د پښتنو د هنرمندانو تړل او هنرونه په مخ کې بوتلل، دا چې کومه اجتماعي ګټه دي، د دې اجتماعي ګټو د پاره احساس په داسې غونډو کې راولاړیږي.
په دې موقع د پروګرام نظامت کونکي اجمل خټک کشر وویل چې په لومړي ځل په دې نړیوال کانفرنس کې یو قرارداد وړاندې شوی او بیا ټولو په اتفاق سره منظور کړی دی چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي ژبو ته باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړي شي.
په دې عالمی کانفرنس ابتدایي سیشن لکه دا خبر وکړل شو چې دا کوم ژبې چې دي دا صوبایي او علاقایي نه دي، دا قومي ژبې دي، باید چې دې ته د قومي ژبو مقام او درجه ملاو شي، سرکاري سطح باندې دي دا ومنل شي. مونږ زین دا نه جوړو چې اردو دې په نورو ژبو باندې مسلط شي. مونږ د خپلې ژبې فروغ خبره کوو، هر چاته په خپل مورنۍ ژبې کې تعلیم ملاو شي. دا ټولې خبرې زمونږ په ګټه باندې تمامېږي.
په غونډه کې نور پوهانو هم د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړي او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکو وخت کې د هغو کسانو چې د خپل ژبې او ادب د پاره خدمتونه کړې دي ستاینه وکړه او غونډې ته شیرونه وړاندې کړل.
دا بیل خبره ده چې هیڅ هم غونچک نکو فکر د سپرلی حسی سمسور دې په دې خاورې کې هم پکې سر غوست سایل هم لکه مسکې د ګل خدایا سمره درد سمره ټکور دې په دې خاورې کې خدایا سمره درد خیری دی فاتحی دی جنازی دی قتل عام دی جن سدے لا حاصل مزمتون دی امونگیو.
کانفرنس دا وینا کونکو ٹنگارو کلو چی زوان نسل دا خپل جبی دا ارزخ دا ساتلو او دا پیغام نڑی تا دا رسولو لپارا دا لیک لس از دکلو تا دوام ورکڑی. پا کراچی کی لطیر اتسوال لسکالو راسی هر کال اردو نڑیوال کانفرنس کی گی. دا پختو سرپا کی نور جبو تا دا بحث دا پارا یو وقت هم ورکولیشی. سخ کال چی دا کانفرنس د دسمبر په 9 پیل شوه وو د دسمبر په 12 پای ته ورسید. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه 22.
د قبایلی سلو د ستکونکو ساسمانونو د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي ادارې وایي د کورونا وبا له امله په 2021 کال کې د دې سیمو تعلیمي چارې زیاتې اغېزمنې شوې دي. د دوی په خبره د وبا له وجې په بېلابېلو وختونو کې د سیمې سکولونه او کالجونه وتړل شو او د انټرنیټ نشتوالي له کبله ستکونکو په کور زده کړې ونه کړای شوې. د حکومتي ګوند ځینې غړي بیا وایي هڅه کوي چې په قبایلي سلو کې د تعلیم په برخه کې شته ستونزې زر هوارې کړي. تفصیل د اسرار العالم مومن پر رپورٹ کې اورو.
د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د سګنی کال سروې تر مخه د خیبر پختونخوا د وکبایلی زلو هغه تلس لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو تر مز دي پکې لس لکه ماشومان سکولونه ته نزي. د پاتې شوخه اته لکه ماشومان سکولونه هم د کورونا وبا له وجې د روان کال جنوري څخه تر د اگست میاشتې پورې څو واري د میاشتو میاشتو پورې وټړل شول. د کبلیز د کونکو سازمان وایي د دوی د سیمو له یو لس جمعه تر 14 جمعه پورې شوخه یو لک زده کونکي چې په هایر سیکنډری سکولونو کالجونو او پونتونونو کې یې زده کړې کولې هغه هم په یاد موده کې د کورونا وبا له کبله په کورونو کې ناستل. یاد سازمان او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي غیر حکومتي اداره پیم زوای په دغه شاوخوا نه لکه قبایلی زده کوونکو کې 95% زده کوونکي د انټرنیټ د نشټوالي له کبله له آنلاین کلاسونو به برخې پاتې شول. د قبایلی زده کوونکو سازمان مشر خیال زمان ورغزی په 2 دسمبر مشال ډوټول کڅ هم له اگست میاشتې څخه په قبایلی زلو کې په بشپړه توګه سکولونه خلاص شوي او زده کوونکي هم پورته کلاسونو ته منتقل کړل شوي خو دوی له زده کړو به برخې پاتې شول او حکومت تر دې دما د دې تعلیمي زیان هیڅ قسمه ازاله نه کړی.
چې کوم د دوی د سټډي متاثر شوه چې دې ته بیا بعد کې داسې سیستم جوړ کړی چې دوباره هغه ته سیشن یا کلاس یې ورکړي داسې ازاله نه ملو.
د قبایلی زده کوونکو سازمان بل مخکخه مصباح الدین عثمان خیل چې خپل د پېښور سرحد پونتونو زده کوونکي دي په 3 دسمبر یې مشال ډوټول په 2021 کال کې د قبایلی سیمو د کالجونو پونتونو زده کوونکو د انټرنیټ د نشټوالي له وجې کلاسونه وانخستل. د میډیکل کالجونو او روزګار په امتحانونو کې هم بیا د دوی کارګردګي خنوا.
میډیکل او انجینیرینګ ټیسټونه وشو پاره کې زمونږ طالب علمان مقابله اونکړه او پاتې کړې شو. د دین علاوه چې کوم نور کمپټیټیو ایگزامز وو د کې پی طالب علمان او د فاټا طالب علمان یو ځای ورته کې راست نو زمونږ طالب علمان هغه میرټ کې هغه سرانه ل.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر رغزی وای په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمي ادارې بند وي او زیاتره از د کونکو آنلاین کلاسونه نه واخیستي نو لدې کبله د زده کونکو تعلیمي قابلیت راغورځېدلې دی. دا وای د کورونا وبا نه مخکې چې دوی کومه سروې کړې وانه د هغو لمخې د 15 جمعه ته زده کونکو په زده کړو کې یو نیم کال شاته وو خو اوس د دغه جماعت زده کوونکي شاوخوا 2 کاله څلور میاشتې شاته شوي. نوموړی وایي د حکومت لپاره غټ چیلنج دا ده چې څرنګه د هغه قبایلي زده کوونکو ذهن زده کړو ته برابر کړي چې د میاشتو میاشتو پورې یې تعلیمي ادارې بند وي او د آنلاین کلاسونو بندوبست یې نه و شوي. دا وایي د دوی ادارې د کورونا وبا له وجې په ساینسي مضمونونو کې د شوي تعلیمي زیان د ازالې لپاره په ځینو تعلیمي ادارو کې عملي ساینس خودل پیل کړي خو په خبره یې چې دا په وړو کې د مالګې برابر کار دی. البته نوموړي په 2 دسمبر مشال ډوټول دا د حکومت لپاره یو مثال دی چې په دې توګه د شوي تعلیمي زیان ازاله وکړي.
هغه ماشوم ته د سولر سیستم ویډیو وخیما یا ټیلیسکوپ مندې ستاره وخیما نو ماشوم پیږي چې جوپیټر مارس ارت سن د څه ته وایي.
له بې وزلو سره د مرستو حکومتي پروګرام بنظیر انکم سپورټ د سروې لمخې د قبایلی زلو څلور او یا اشاریه څلور فیصد جینکۍ او 3.15% هلکان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي دا وخت سکولون ته نزي. په سروې کې راغلي چې 15.2% خلک سکولون ته د خپلو ماشومانو نه لیږلو وجه غربت او 15.2% بیا غیر معیاري تعلیم خایي. د خبر پښتونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکی پر دې اړه لډان ورسپانه سره په خبرو کې ویل چې له سکولونو د بهر ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي وجه کورونا و بعده. دا وای زیاتره ماشومان سکول نه ځکه پری خودل چې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ وګټي. ترکی په 28 اکتوبر ورسپانه تویل چې د دې مسلې د حل لپاره یې زرګونه سکالرشپ وړیا کتابونه او جینکو ته مشتنی وظیفه ورکول پیل کړي. همدارا څرګندونې په 3 دسمبر د خبر پښتونخوا اسمبلی د بنیادی او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي پښتونیار خان اهم مشالې ته وکړي.
گورنمنٹ کوشش تھی کسی طریقے سے منگ دخل کمے بیشے پورا کو دے لکانو دے زبانانو تک جنکو تا مخفلا تعلیمی طریقے کار پلوٹین خفلا دا پورا کو پتے حوالے کرا
دا قبائلی سی مزدکون کو سازمانون او دا تعلیمی ودی لپارا کارکون کی غیر دولتی اداری پدا سی حال کی دا کرونا وبا لعمل پا 2018 کال کی تعلیم تا دا اوختی زیان خبر کوی چی دا وقت دا اروپا پا یو شمیر حبادونو کی کرونا وبا بیا زور اخستے دی
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ